ریویو 360 میں صدر پاکستان کے دو متنازع ترمیمی بلز کی منظوری نہ دینے کے بیان کے بعد ملک کو ایک نئے آئینی بحران کا سامنا. نئی صورتحال سیاسی منظرنامے پر کیا اثر ڈالے گی جانیں گے آج کے شو میں.
سپریم کورٹ ایک تو یہ پریزیڈنٹ کو بلا تو سکتے نہیں وہ قانونی طور پہ.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں نیا سیاسی تنازع اس ہفتے تب سامنے آیا جب صدر پاکستان عارف علوی نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں ان دو متنازع بلوں پر دستخط نہیں کیے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ قانون بن گئے ہیں. آرمی ایکٹ اور آفیشلز سیکرٹ ایکٹ کے قوانین میں ترامیم کے یہ بل پہلے سے ہی اس تنقید کی زد میں تھے کہ ان سے فوج کو مزید اختیارات مل جائیں گے. آرمی ایکٹ کے مطابق ملٹری انٹیلیجنس افسران کی شناخت اور ان سے متعلق معلومات کو ظاہر کرنا جرم ہے. اس کے علاوہ اس بل کے تحت فوج کو بدنام کرنے پر جیل کی سزا بھی تجویز کی گئی ہے. پاکستان کے صدر کے بیان کے بعد ان دونوں قوانین کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں نگراں حکومت اس تنازع سے کیسے نمٹ رہی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علی فرقان. علی, اس معاملے کا حل کیا ہے نگراں حکومت کے پاس؟
اصل نگران حکومت تو اس کے اوپر فیصلہ کر چکی ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ یہ قانون بن چکا ہے, اگرچہ صدر نے اس پہ دستخط نہیں کیے, لیکن حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ خود بہت 10 روز گزرنے کے بعد قانون بن چکا ہے. بلکہ حکومت نے یہی نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے. اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا جس کے ساتھ ہی ایک عدالت جو ہے وہ بھی سیکرٹ ایکٹ کے قانون کے تحت جو ایک عدالت بھی قائم کر دی گئی ہے جس کے اوپر مقدمات جو ہیں ان کی جو ہے وہ سماعت بھی شروع ہو چکی ہے. تو حکومت تو اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس نے کر دیا ہے, اور صدر کا جو موقف تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے, اس کے اوپر حکومت نگران حکومت کے جو وزیر قانون ہے اور جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے یہ موقف اپنا اسی دن سامنے لے آئے تھے کہ اگرچہ صدر نے یہ دستخط نہیں کیے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا اور یہ قانون واپس نہیں بھیجوایا انہوں نے پارلیمنٹ کو اور پرائم منسٹر کو, تو لہٰذا یہ خود بد قانون جو ہے وہ بن چکا ہے. تو حکومت اس حوالے سے واضح طور پہ سامنے جو ہے وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ آ چکی ہے.
تو علی, اس پہ جو کہ ابھی تک میں نے میڈیا میں دیکھا اور آئی ایم شور آپ ڈفرینٹ ماہرین سے جب بات کر رہے ہوں گے تو اسی طرح کی اوپینین آپ کے پاس بھی آ رہی ہوگی, کافی منقسم رائے پائی جاتی ہے. تو کیا کہتے ہیں ماہرین, کوئی اس حوالے سے ایک کنسولیڈیٹڈ اپروچ بن سکتی ہے یا سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گا اس کا بھی؟
یقینی طور پہ جیسے آپ نے بتایا اپنے ابتدائیہ میں کہ جب یہ قانون آیا تھا تو اس وقت بھی یہ متنازع تصور کیا گیا, اور جو اس وقت کی جو حکومتی جماعتیں تھیں جنہوں نے پارلیمنٹ میں اس بل کی منظوری دی ان کے اپنے رہنماؤں نے بھی اس کے اوپر کچھ خدشات اور کچھ اعتراضات جو ہے وہ ظاہر کیے تھے. بہرحال اب یہ قانون جب آیا ہے اور پریزیڈنٹ کی طرف سے جب یہ موقف سامنے آیا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے تو اس کے اوپر رائے جو ہے وہ تقسیم پائی جاتی ہے. بعض قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ قانون خود بہت سے قانون بن چکا ہے, لیکن کچھ جو ہے وہ قانونی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ قانون نہیں بنایا ہے چونکہ یہ جو آرٹیکل 75(1) ہے اس کے تحت جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو گیا تھا, اور اگر یہ مشترکہ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد یہ پریزیڈنٹ کو جاتا تو یقینی طور پر اس وقت یہ خود بخود جو ہے وہ قانون جو ہے وہ بن سکتا تھا. تو اب یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یقینی طور پہ جائے گا, وہیں پہ اس کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ ہوگا. کچھ لوگ اس کو لے کے اس معاملے کو سپریم کورٹ جا چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عندیہ دے چکی ہے تو وہ بھی اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ جائے گی, اور سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ آئے گا تو یقینی طور پہ جو پریزیڈنٹ کا جو معاملہ ہے جو اداروں کے درمیان ایک طرح سے ہم نے دیکھا کہ سارے معاملے میں ہمیں دکھائی دیا کہ کچھ بد اعتمادی یا عدم اعتماد جو نظر آتا ہے, تو یقینی طور پہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک کمیشن بھی فارم کر سکتی ہے اس ساری صورتحال کو لے کے, اور اس کو اگر سنتی ہے تو ریکارڈ کی مدد سے یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی. جس چیز کا جو اس ساری صورتحال میں جو ہم نے دیکھا اداروں کے درمیان جو ایک عدم اعتماد کی صورتحال ہے وہ بہرحال جو ہے مزید واضح ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے, اور آج پریزیڈنٹ علوی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے ان سے کہا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کے لیے ان کے ساتھ آگے مشاورت کرو. تو یہ صورتحال جو ہے وہ اداروں کے درمیان جو ہے عدم اعتماد مزید بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.
بہت شکریہ علی فرقان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسلام آباد میں کافی ہیپننگ ہے, دو کہ اس وقت شاید ہیومڈ ہے اسلام آباد میں موسم کے لحاظ سے, لیکن سیاست جو ہے وہ کافی گرما گرما ہے. بہت شکریہ آپ کا. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترامیم کے بلز پر دستخط نہ کرنے سے متعلق بیان کے بعد یہ بحث جاری ہے کہ اب ان قوانین کی قانونی حیثیت کیا ہے. جس طرح علی بھی ابھی بتا رہے تھے کہ اس معاملے میں کافی منقسم رائے بھی پائی جاتی ہے. اس معاملے میں ماہرین قانون اور تجزیہ کاروں کی رائے ہے کیا, جانتے ہیں نوید نسیم کی اس رپورٹ میں.
پریزیڈنٹ علوی نے جو ٹویٹ کی ہے ان دو قوانین کے بارے میں, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ اور آرمی ایکٹ, ان دونوں کی ترمیمات کے بارے میں, وہ میرا خیال میں کم سے کم بھی جو بات اس کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ اس کو انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے اس پورے معاملے کو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات کو کہتے ہوئے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ قانون اب ایک ریالٹی بن چکا ہے.
جو بات صدر صاحب نے کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا لیگلی کوئی افیکٹ نہیں, یہ کہہ سکتے, میں کہہ سکتا ہوں کہ ہون کی فائدہ ڈال کر, اور اگر کر ہی رہے تھے اور یہ کہہ دیتے کہ اچھا جی میں لکھ رہا ہوں آئی جی کو, میں لکھ رہا ہوں چیف آف اسٹاف کو لکھ رہا ہوں, ان کے بدلے یہ بل ہے, یہ تو کہہ سکتے تھے. ہی از ہم سیلف لیڈر آف دا آرم فورسز آلسو.
لیکن اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, چاہے کورٹ کے اندر اسٹیبلش ہو جائے یا ویسے فائل کے معنی سے یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ صدر کا بیان درست ہے اور صدر نے اس کی اپروول نہیں دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن اللیگل ہے, اور اگر نوٹیفیکیشن اللیگل ہے تو وہ لا نہیں رہتا, لا ختم ہو جائے گا.
لا ان کو تین آپشنز دیتا ہے, بل آیا ہے اس کو سائن کر کے واپس بھیج دیا, بل آیا ہے اس کو میں نہیں مانتا واپس بھیجتا, بل آیا ہے میری پروپوزل یہ ہے اس کو ری ایگزامن کر لو. جو آپشنز تھیں ان کے پاس, ان آپشنز پہ عمل ہو گیا ہے, اب زبانی طور پہ آپ اس کو انڈر کر سکتے.
آئین کا یہاں جو آرٹیکل اپلائی ہوتا ہے وہ ہے 75 آئین میں یہ دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں صرف, کہ جب پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے کسی لا کو, وہ صدر کے پاس جاتا ہے اور صدر اس کو یا تو منظور کرے گا یا وہ اپنے اعتراضات کر کے یا اپنی رائے اور سجیشنز دے کر وہ جو ہے 10 دن میں واپس کر دیتا ہے ریویو کے لیے. جب یہ ریویو کے لیے واپس ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ اگر دونوں ہاؤسز مل کر جوائنٹ سیشن میں اس کو دوبارہ پاس کر دیں چینجز کے ساتھ یا اسی طرح, پھر دوبارہ یہ صدر کے پاس جائے گا. جب یہ دوبارہ صدر کے پاس جاتا ہے پھر صدر کے پاس کوئی چوائس نہیں. لیکن پہلی سٹیج پہ جس پہ یہ لا تھا اس میں اگر صدر اس کو سائن کر کے بھیج دیتا ہے یا اعتراض کرتا ہے یا فرض کیجئے اس کو واپس جاتا ہے, تو تیسری صورت میں آئین خاموش ہے. آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر 10 دن تک صدر واپس نہ کرے تو وہ آئین وہ مسودہ جو ہے, وہ بل جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے. آئین اس پہ خاموش ہے.
اسٹیبلشمنٹ ان کے اس اقدام کو کیسے لے گی اس کے بارے میں میں پرڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن دیکھیے جو کچھ کرنا ہے وہ تو بظاہر حکومت پاکستان نے کرنا ہے. اب اگر ان کو قانون کے درجے سے پیچھے ہٹانا ہے تو اس کے لیے پھر سپریم کورٹ شاید کوئی ایکشن لے سکے تو وہ کر سکے.
اسٹیبلشمنٹ تو اس لا کو ان کے کہنے پہ ہی شہباز شریف نے کی حکومت نے یہ لا بنایا تھا, تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ تو اس لا کو امینڈ کرنا چاہتی ہے کیونکہ اس سے ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی ہے, لہٰذا وہ پریزیڈنٹ کے رویے سے خوش نہیں ہوں گے.
پہلی بات جو انڈو ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے, عدالت ہے. یہ لاز روز پاس ہوتے ہیں, پارلیمان پاس کرتی ہے, صدر صاحب اس کو سائن کرتے ہیں اور پھر عدالت اس کی نفی کر دیتی ہے. لیکن صدر صاحب بھی اس میں جو کام کیا ہے وہ It's unbecoming of a man of that height.
سپریم کورٹ ایک تو یہ پریزیڈنٹ کو بلا تو سکتا ہے نہیں وہ قانونی طور پہ, لیکن پریزیڈنٹ اپنی اسٹیٹمنٹ دے سکتا ہے, پھر اس کے بعد ان کے اسٹاف سے پوچھا جائے گا, خاص کر پرنسپل سیکرٹری ہے, اور فائل طلب کی جائے گی جس فائل میں یہ ساری بات ہوتی ہے, کیونکہ یہ اگر انہوں نے واپس کیا ہے تب بھی فائل پہ نوٹنگ ہوگی, اور اگر اپروو کیا ہے تب بھی نوٹنگ ہوگی. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ سگنیچر کس کے ہیں اس نوٹنگ کے اوپر, جو بھی ہے اس کے اوپر. تو سپریم کورٹ فائل بھی طلب کر سکتا ہے, منسٹری کے لوگوں کو بھی طلب کر سکتا ہے, تو پھر وہ فیصلہ کرے.
آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ کے ترمیمی بلوں پر ملک میں ایک محتاط بحث بھی جاری ہے. پہلے بل میں کسی انٹیلیجنس اہلکار یا مخبر یا ذرائع کی شناخت ظاہر کرنے پر 3 سال قید اور 1 کروڑ روپے جرمانے کی سفارش کی گئی ہے, جبکہ دوسرے بل میں قومی سلامتی سے متعلق حساس معلومات ظاہر کرنے پر 5 سال تک کی قید کی سزا مقرر کی گئی ہے. ان بلوں پر پارلیمنٹ میں بحث مناسب نہ ہونا ان بلوں پر ہونے والے اعتراضات میں سب سے نمایاں ہے. یہ اعتراضات کتنے جائز ہیں؟ رسول بخش رئیس اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. رسول, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. صدر کا کہنا ہے کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ صدر نے یہ بلز واپس پارلیمنٹ کو بھجوائے مگر صدر کے دفتر کے عملے نے ممکنہ طور پر قواعد کی خلاف ورزی کی ہو؟ آپ کو کتنی تشویش ہے اس پہ؟
میرا خیال یہ ہے کہ عملے نے صدر کے کہنے کے مطابق بل کو بر وقت واپس نہیں بھیجا, جس کی وجہ سے کہ یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور غالباً مقصد ہی یہی تھا کہ نہ بھیجا جائے, کہ اگر بھیجا جاتا صدر نے جس طرح سے ہدایات دی تھی اپنے عملے کو ان کے مطابق, تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں ایوانوں کا اجلاس بلایا جاتا, اس میں اس کو رکھا جاتا اور پھر دوبارہ اس کو پاس کیا جاتا. اس کے لیے وقت نہیں تھا, کیونکہ یہ اسمبلیوں کو 3 دن پہلے اس کو وہ تحلیل کر چکے تھے, تو چاہتے تھے کہ 90 دن ان کو مل جائے. تو اگر وہ ایسا کرتے تو غالباً ان کے لیے ان کے پاس وقت نہ ہوتا. ورنہ تو یہ ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ صدر نے اعتراضات لگا کے واپس بھیج دیا اور دونوں ایوانوں نے مل کے چند منٹوں میں دوبارہ رائے شماری کرا کے یس کا نعرہ لگا کے دوبارہ واپس بھیج دیا, تو وہ قانون بن گیا. تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس وقت نہیں تھا. میرا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ جو نوکرشاہی وہاں پہ موجود تھی صدر کے ارد گرد, اس کو استعمال کیا گیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے, وہ استعمال ہوئے ہیں. اور یہ ہماری نوکرشاہی کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر مواخانی کی جا سکتی ہے کہ کہاں گیا ان پر اعتماد اور اعتبار اور ان کا آئینی اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا بوجھ. تو ایسا لگتا ہے کہ سیاست کی گئی ہے اور قانون کے مطابق اور صدر کے ہدایات کے مطابق کاروائی نہیں ہوئی.
دستاویزات پارلیمنٹ جب صدر کے پاس بھجواتی ہے تو ان کے وہاں پہنچنے اور واپس بھجوانے کا جو دفتری عمل ایک طے شدہ قواعد کے مطابق ہوتا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ صدر کا دستخط نہ کرنا, 10 روز میں بل واپس نہ بھجوانا, یا مبینہ طور پر کسی اور کے اما پہ صدر کے دفتر کے عملے میں سے کسی کا بل پر دستخط کر دینا؟
لگتا یہی ہے کہ مبینہ طور پر صدر کے عملے میں سے کسی نے یہ گیم کھیلی ہے اور کھلوائی گئی ہے یہ گیم کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, تو ایسا ہی ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ ایسے میں حل نہیں ہوگا. صدر کچھ کہتے ہیں, حکومت کچھ کہتی ہے, اور جو اس سے پہلے والی حکومت تھی وہ کچھ اور کہتی ہے. تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا, اور جب تک کہ ہم یا صحافی یا میڈیا یا سپریم کورٹ اس فائل کو نہ دیکھیں کہ اس پہ کیا لکھا انہوں نے, کیونکہ اس پر صرف یہ نہیں ہے کہ صدر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ فائل اٹھا کے واپس بھیج دیں, اس کے اوپر ایک پیغام بھی لکھنا ہوتا ہے, اپنے اعتراضات لکھنے ہوتے ہیں, کیا انہوں نے لکھوائے یا نہیں لکھوائے, یا کسی کو ہدایت دی کہ اس کے اوپر نوٹ لکھا جائے یا خود لکھا. اس کے بارے میں کوئی شواہد اس وقت موجود نہیں ہے, اور یہ تو صدر صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے ثابت کرنا ہوتا ان کے وکیل نے کہ انہوں نے واقعی پروگرام لکھا تھا. اسے کہنے سے تو کچھ نہیں, اور ایسا تو لگتا ہے کہ یہ بل صدر کی علم میں تھی اور صدر نے کیا احکامات دیے کہ اس کے اوپر ایک نوٹ لکھا جائے کہ کیوں نہیں لکھا گیا, اور 10 دن کے لیے ان کے پاس فائل کے عملے کے پاس کیوں رہی. تو اس کے اوپر حکومت کی تحقیق کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے فائدے تھا, لیکن ظاہر ہے کہ پھر صرف دروازہ کھٹکھٹائے جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا, اس کے لیے رجوع لوگ کر رہے ہیں, ان کا
رسول بخش صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رضا رومی کو بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اسی کے ساتھ ہم شامل کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کیا رائے ہے, تاکہ ہم دونوں کی اوپینین جو ہے وہ پیرلل سامنے رکھ سکیں. رضا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کی نظر میں ان بلوں پر ہونے والے اعتراضات میں کتنی جان ہے؟
نہیں دیکھیے, اعتراضات تو بہت ویلڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر صدر محترم نے ایک قانون کے اوپر دستخط ہی نہیں کیے اس بل کے اوپر, تو وہ بل بنتا نہیں ہے. آئین کے جو آئین میں درج ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ صدر کے دستخط ہونا ضروری ہے, اور اگر صدر کو کوئی اعتراض ہو تو وہ واپس اس پہ اعتراض لگا کر بھیج دے. اس معاملے میں انہوں نے, صدر پاکستان نے نہ تو اس کو واپس بھیجا نہ ہی دستخط کیا, اور اس سے یہ تصور کر لیا گیا کہ یہ بل جو ہے یہ اب منظور ہو گیا چونکہ پارلیمنٹ نے ان کو پاس کر دیا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ آئین میں اس طرح نہیں لکھا ہوا, اس لیے یہ جو تشریح کی جا رہی ہے کہ یہ قوانین منظور ہو گئے, میری ذاتی رائے میں اور بہت سے ماہرین جو ہیں قانون کے, یہ بلز جو ہیں وہ اب ویلڈ نہیں رہے, خصوصاً اس انکشاف کے بعد. لیکن اس کا حتمی فیصلہ پاکستان میں اس وقت ہر سیاسی مسئلے کی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی. جی
تو سپریم کورٹ نے اگر یہ سارا ہی کام کرنے ہیں تو خیر وہ اس پہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے رضا, لیکن ایک چیز جو ایک اعتراض اس حوالے سے کیا جا رہا ہے, ایک حلقہ یہ کہتا ہے کہ صدر کی طرف سے جتنا کیا جا سکتا تھا شاید وہ اتنا ہی کر سکے, کیونکہ اتنی ہی سپیس ان کے پاس تھی, اس سے زیادہ شاید ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں تھی. جتنی ایک لمیٹڈ بحث میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے, کھل کے بحث نہیں ہو رہی, تو اتنی ہی سپیس صدر صاحب کے پاس بھی شاید اس حوالے سے تھی. آپ ایگری کرتے ہیں اس خیال سے؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کے پاس, دیکھیے صدر پاکستان آخر صدر پاکستان ہے, آپ اور میں تو نہیں ہے, اور یہ بات درست ہے کہ ان پہ بہت پریشر ہوگا دونوں سائڈس پہ. ابھی ہمیں پتہ لگ گیا ان کو ان پہ بہت پریشر ہے, انہوں ان کے اوپر ظاہری بات ہے آپ نے جو ان بلز کی کچھ تفصیلات بھی بتائیں, تو یہ بل جو ہے اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے پاکستان میں کہ یہ اس بل کی منظوری میں اور اس کی پیسج میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت انٹرسٹڈ تھی, اور اسی وجہ سے پارلیمنٹ نے بھی اپنے تحفظات کے باوجود سینٹ میں تو اس کے اوپر بحث بھی ہو گئی تھی, انہوں نے اس کو پاس کر دیا, اور غالباً یہی پریشر وہ فیل کر رہے ہوں گے صدر پاکستان. لیکن پھر دیکھیے تاریخ جو ہے وہ اس طرح نہیں آپ کو یاد رکھتی کہ اگر آپ پریشر میں آ کر تو ادھر ادھر کی وہ نہ ہی خدا ملا نہ مثال خانم.
تو رضا اسی میں جو اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا شاید اس میں آف کورس ایک آرگومنٹ شاید اس حوالے سے بنتا نظر آتا ہے, یا وہ کنونس تھے اس معاملے میں کہ پارلیمنٹ سے یہ اپروو کروائیں, کروایا گیا. اب ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صدر کے اس خاص طور پہ اسٹیپ کے بعد؟
نہیں وہ میں تو ریئیکشن پہ تو میں بات یہ کہتا کہ ایک طرف ان کو اسٹیبلشمنٹ کا سامنا, اور دوسری طرف ان کی اپنی پارٹی کا پریشر ہے, جو انہوں نے ابھی ایک مبینہ کانورسیشن میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے. یہ کل آج ایکسپریس ٹریبیون جو پاکستانی اخبار ہے اس میں یہ رپورٹ موجود درج ہے کہ جہاں پر ایک گفتگو صدر پاکستان اور ان کے سیکرٹری کے درمیان, آؤٹ گوئنگ سیکرٹری جن کی انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ان کو, وہ ابھری ہے جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھ پہ اپنی پارٹی کا پریشر ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی کا. تو کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ تو دو دن پہلے اس کی خبر آ گئی تھی, دو تین دن پہلے کہ انہوں نے دستخط کر دیے ہیں, وہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ وہ خبر کیسے لیک ہو گئی. تو بہرحال وہ اس کے فوراً بعد جو ہے جب یہ دو دن تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, لیکن اس کے دوران پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بند کر دیا گیا. سائفر کے معاملے میں شاہ محمود قریشی کو وہ جیل میں ہیں, اسد عمر جو ہے وہ ان کو بھی غالباً پکڑا گیا, عمران خان صاحب تو پہلے ہی جیل میں ہیں اور ان کے اوپر یہ بھی گرفتاری ڈال دی گئی. تو پھر یقیناً صدر علوی کے اوپر بہت پریشر آیا ہوگا پارٹی کی طرف سے, تو اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ جو ہے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں ان کو بھی خوش کیا, اسٹیبلشمنٹ کو اور پارٹی کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ دنیا, آپ بھی جانتے ہیں, ناظرین بھی جانتے ہیں کہ آپ ہر وقت ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. اب کیا ریمیڈی ہے جو آپ کا دوسرا سوال تھا, ریمیڈی دیکھیے اب ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے, اب یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا جائزہ لے گی, اور وہ یہ دیکھے گی کہ آیا یہ جو تشریح کی ہے وزارت قانون نے, حکومت نے اس وقت کی, جنہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے کوئی فائل نہیں بھیجی, اس کا مطلب ہے کہ دے آر he has assented to it.
So wo abhi tak shayad wo limbo mein hai, lekin ek cheez main Rasool sahab ko bhi dobara rahta hu discussion mein. Rasool sahab, agar sadr ka apne staff pe jo adam aitmad hai jo humne dekha, kitna tashwishnak hai Pakistan ki riyasat ke liye ki ek highest office of the country aur usme ek jo unka staff hai un pe hi unko aitmad nahi hai.
Iski bunyadi wajah hai ki pichle 20-25 saal mein jab se humne جمہوریت کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے, وہاں پہ سیاسی گھرانے تو مضبوط ہوئے ہیں لیکن ہماری نوکر شاہی کافی کمزور ہو گئی ہے. ان کے درمیان میں مقابلہ ہے عہدوں کے لیے, اور ایسے عہدے جہاں پہ کہ ان کا وقار اور باقی چیزیں بلند ہوں, تو وہ سیاست کے لیے استعمال ہونے لگے ہیں کہ 50s میں 60s میں اور 70s کے شروع تک ہم نے دیکھا ہے کہ بیوروکریسی بالکل غیر جرمدار ہوتی تھی. اور ریاست جب ہم کہتے ہیں کہ اس کو قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے اور غیر جانبدار رہنا ہے, تو یہ وہ حکومت کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کو ہم پرمننٹ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, بیوروکریسی کہتے ہیں, نوکر شاہی کہتے ہیں. اگر وہ جانبدار ہو جائے سیاسی طور پر, ایک فریق یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے فریق کی غلام بن جائے, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا.
رسول صاحب, لاسٹ پہ میرے پاس دو منٹ ہیں, میں رضا سے بھی ایک چیز پہ بات کرنا چاہوں گا, آخری سوال آپ کے سامنے بھی رکھوں گا, اور رضا کے جو کچھ اب ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے صدر کے علم کے بغیر اگر یہ ہوا ہے تو ان کے دفتر سے اس طرح کے بل یا کوئی اور دستاویزات اس سے پہلے بھی اس طرح استعمال ہوئے ہوں گے آپ کے خیال میں, یا کسی اور دفتر کو بھی ہم ایز این ایگزامپل لے سکتے ہیں؟
دیکھیں, یہ حالت یہ ہے کہ اعتماد کی جب بھی کوئی نئی حکومت ہوتی ہے ساری بیوروکریسی تبدیل کرتی ہے, جب بھی کوئی نگران حکومت بھی آتی ہے تو ساری بیوروکریسی تبدیل کرتی ہے, بہت کم ہوتے ہیں جو ان کے پاس رہ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے وجہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ قریبی طور پہ لگائے جاتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ یا صدر پاکستان کے ساتھ, وہ پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پرانے لوگ تھے یہ ان کے ہیں اور ان کے وفادار ہیں, ان کی وفاداریاں وہاں پہ ہیں, غیر جانبدار نہیں ہیں, تو اس لیے ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. کہ یہاں مجھے نہیں معلوم کہ صدر کے پاس کتنے اختیارات تھے کہ وہ اپنی مرضی کے نوکر شاہی سے لوگ منتخب کر کے اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے, لیکن جو بھی لوگ لگائے گئے تھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے یا انہوں نے اپنا فرض منصبی پورا نہیں کیا.
رضا, آپ بھی ایگری کرتے ہیں اس سے جس طرح سے رسول صاحب نے کہا کہ صدر کے پاس کتنا اختیار تھا, اس پہ سوال اپنی جگہ پہ, وہ اپنی مرضی کے لوگ لا سکتے تھے یا نہیں, لیکن وہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں یا نوکر شاہی کے لیے, یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟
نہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, ان کا بالکل صحیح موقف ہے اس کے بارے میں. اور ویسے میں یہ اضافہ ضرور کر دوں کہ صدر پاکستان از خود افسرات کی تعیناتی نہیں کر سکتے, وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اسی کے پاس یہ ہوتا ہے اختیار. بہرحال یہ تو دیکھیے, یہ باتیں تو جو ہیں غیر اہم ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں انہوں نے وہ ان کے اوپر یہ لاگو لازم تھا, آئین کا آرٹیکل 75 یہ کہتا ہے کہ ہی شیل, پریزیڈنٹ شیل, شیل بائنڈنگ ہوتا ہے قانونی اصطلاح میں, ان کو 10 دن کے اندر اندر فائل بھیجنا تھی واپس منظوری یا ریجیکشن کے ساتھ, انہوں نے وہ نہیں بھیجی اور الٹا وہ اپنے جو سیکرٹری ہیں اس کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں, اور سیکرٹری نے کل خط لکھ دیا ہے کہ انہوں نے وہ فائل بھیج دی تھی اور صدر نے واپس نہیں دی. اب صدر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے زبانی احکامات دیے تھے کہ تم واپس بھیج دو, زبانی احکامات کچھ نہیں ہوتے رولز آف بزنس میں, آپ کو اس کے اوپر نوٹنگ کرنی پڑتی ہے. کار ہر کار جو ہے پاکستان کا ایسا ہی چلتا ہے 150 سال سے انگریزوں کے. یہ
تو لیٹس سی رضا کہ یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گا. بہت شکریہ رضا رومی آپ کا, اور رسول بخش رئیس آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
امریکا غاښنا ټلویزیون د نن ورځې د مهمو خبرونو او مطالبو سرټکی. په افغانستان کې له تعلیم څخه د میلیونونو افغان نجونو د بې برخه کېدو دوام. که څه هم اکثریت نجونې له زده کړو منع شوي، خو یو لږ شمېر نجونې په دې بریالۍ شوي چې زده کړو ته دوام ورکړي. په متحده ایالاتونو کې د 2024 کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د هڅو پیل. نن د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندیدان مناظره کوي. او په افغانستان کې د ګمرکي تعرفو د چټېدو په اړه د افغان پانګوالو غوښتنه. طالب چارواکی وایي د ستونزي پر حل کار کوي. د امریکا غاښنا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. نن چهارشنبه د 2023 کال د اگست 28 نیټه ده. زموږ خبرونه ته خره غلاست سمیع الله جلال زای. د نن په خبرونه کې به زموږ همکار سید عزیز الرحمن هند ته د ولسمشر بایدن د سفر په پلان او جزئیاتو معلومات راکړي. د خبرونه د قدرمن میلمه د افغانستان د وسلوال پوز د پخواني ویان د اجمل عمر شینواري سره به د پخواني پوزیانو پر ستونزو وغږیږي. او خدای نور ناصر به له پاکستان څخه کابل ته د پاکستاني پلاوي د سفر جزئیات را سره شریکي. له تاسو ټولو مننه کوم. لومړی خبر راخلو. په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز له ټولو ننګونو سره سره ځینې انجونې په دې بریالۍ شوې چې د زده کړو لپاره لارې چارې پیدا کړي. د پاملرنې نړیوال بنسټ په خپل نوي ریپورت کې لیکلي چې په افغانستان کې په سلو کې 80 انجونې چې د زده کړو حق لري او شمېر 2.5 میلیون ته رسیږي لیک لوسته نه پرېښودل کېږي. دغه بنسټ زیاتوي چې 1.5 سلنه انجونې چې شمېر 1 میلیون ته رسیږي حتی لومړنۍ زده کړو ته هم لاس رسائی نه لري.
د پاملرنې نړیوال بنسټ په خپل نوي رپورت کې لیکلي چې په افغانستان کې زده کړې په ټولو کې د کوچنیانو لپاره او په ځانګړي ډول د نجونو لپاره تر ټولو لوی ننګونه ده. دغه ټولنه زیاتوي چې په افغانستان کې وروسته ناخوالې د دې لامل شوي چې په پراخه کچه کوچنیان له زده کړو بې برخې شي. په راپور کې دا هم راغلی دی چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی داسې هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو ګرځول شوي.
پاسلو کې اتیان جونې او ځوانې خزي چې د زده کړو مستحق دي او شمیر 2.5 میلیونو ته رسیدي لیک لوست نشي کولای. او پاسلو کې ډیر شنورې هغه چې شمیر 1 میلیونو ته رسیدي لومړنۍ زده کړې هم نشي کولای.
د پاملرنې مؤسسې په وینا په 2022 کال په دسمبر کې په دولتي او خصوصي تعلیمي مؤسسو کې د نجونو په زده کړو بندي سره لسلو زرو څخه ډیر نجونې اغیزمنې شوې دي. طالب چارواکي په خپل ویناو کې د نجونو زده کړو او میرمنو حقونو ته ځان ژمن بولی.
موږ دا خبر کوو چې د نجونو تعلیم دا د نجونو خپل حق د طبيعي او شرعي حق دی. البته د افغاني عنعناتو دود او کلتور او د شریعت پرانا کې دې ته موږ ژمن یو، ان شاء الله دا بورته خلاصو.
خود میرمنو او نجونو د حقونو فعالان د طالبانو چارواکو دغه څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دوی باید د څرګندونو پر ځای عملی ګامونه پورته کړي.
مشکل دا دی چې کله دا مشرانو سره مرکې کېږي او یا هم رسنۍ او یا هم کومه ملي او بین المللي ارګانونه د دوی نه دا پوښتنه کوي چې آیا د تعلیم او تحصیل په برخه کې دوی نظر څه دی. نو د دوی نظریات مثبت دي، اما دا چې ولې دوی ملت ته یو قانع کوونکی جواب نه لري او ولې په دې دوه کلو کې دوی ونه توانېدل چې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاص کړي او ښځو ته د تعلیم زمین، د تعلیم او د کار زمینه سایده شي. نو د زمونږ د غوښتنه د اسلامي امارت نه دا ده چې دوی نور باید د خبرو د ساحې نه د عمل ساحې ته راشي او عملي شکل باندې افغان میرمن ته د هغوی اسلامي او شرعي حق چې د اسلام په چوکاټ کې ورکړل شوی دی ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي او لټړل کېدو څخه څه باندې 200 ورځې تیرې شوې دي او دولتي او خصوصي پانتونونو له بندیدلو څخه څه باندې 213 ورځې تیرېږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړې. احسان الله ریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د یو بل خبر لمخي طالبانو نن د لسګونو هغو افغان نجونو د سفر مخه نیولې چې د یو سکالرشپ له لارې د لوړو زده کړو په موخه متحده عرب اماراتو ته روانې وي. د متحده عرب اماراتو یو پانګوال خلف بن احمد الحبتور چې د افغان نجونو د زده کړو په موخه سلو تنو ته د سکالرشپونو زمينه برابر کړې د طالبانو د اقدام له امله خفګان څرګند کړی دی. هغه ویلې دي چې د دوغو افغان نجونو د پوهنتون شمولیت، د استوګنې چمتووالی، روغتیا بیمه او نور امکانات چمتو کړي، خو نه پوهیږي چې طالبان ولې د دغو نجونو د تحصیلي سفر مخه نیولې ده. یو شمیر پخوانیو ښځینه پوځیانو چې په جمهوري نظام کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تشکیلاتو کې کار کړی وایي چې ژوند یې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له ستونزو او اندېښنو ډک دی. هغوی امریکا غږ ته ویلي چې د پخواني حکومت د رنګېدو وروسته د افغان ښځینه پوځیانو راتلونکی ناڅرګند دی. یو شمیر پخواني پوځیان زیاتوي د طالبانو د عفوي ژمنه هم درواغ ده، خو طالبان وایي چې هغوی د عفوي فرمان ته درناوی لري. د پخوانیو افغان پوځیانو پر وضعیت د افغان امنیتي ځواک له پخواني ویاند اجمل عمر شینواری سره مرکه کوو. ښاغلی شینواری، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د تیر حکومت سره باندې 200 کارکونکي وژل شوي. دا راپور او جزئیات تاسو څنګه ارزوئ؟
سلام جلال زای صاحب، تاسو او قدرمنو لیدونکو مننه د بلنه. تاسو ګورئ په لومړی سر کې د یوناما د کم رپورټ چې اوس ترتیب کړی سره دی چې ډیر نا وخت ده، ولې بیا هم د افغانستان د اوسنۍ شرایطو هغه واقعیتونه پکې انعکاس کړی دي چې دا یو بربند واقعیت متاسفانه او بدبختانه چې د طالبانو د حاکمیتونو وروسته افغانستان کې په پراخه کچه باندې بشری حقونه، د ښځو حقونه او کم لومړنی حقونه چې د هیوادوالو دي هغه ټول نقض شوي دي او ورنه اخیستل شوي دي. په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ په حق باندې چې کومه یادونه په دې رپورټ کې شوې ده، ارقام د دې نه پورته دي. په دې چې تاسو په یاد ولرئ چې مو د مخکې نیویارک ټایمز هم د خپلو مستندو استادو بنسټ باندې په دې اړه یو رپورټ خپور کړ چې په هغه کې د وسلوال پوځ 1100 تنه منسوبین چې په شهادت رسیدلی او دا یادونه شوی وه، او په عین ترتیب هغه منسوبین چې شکنجه شوي دي په زندانونو کې پراته دي تر اوسه پورې، او یا د شکنجې نه وروسته بیرته خوشي شوي دي. نو په ټوله کې د افغان وسلوال پوځ د منسوبینو وضعیت د لویو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ګواښونو لاندې ده په افغانستان کې. او په عین ترتیب باندې په اوسني وخت کې چې په د دوی په زندانونو کې اضافه د 14,000 نه د دوی په خپل وینا باندې ویل شوی دی چې بندیان دي، د دوی بندیانو هم تر اوسه پورې هویت څرګند نه ده چې دوی سیاسي بندیان دي که جنایي بندیان دي. او د قرار د معلوماتو تنها د قندهار په زندان کې 3,500 تنه زندانیان دي چې په هغه کې 1,100 تنه تنه د پخوانی وسلوال پوز منسوبین دي. په عین ترتیب داسې زندانونه او داسې پټنځایونه د نور حملري چې په هغه کې د وسلوال پوز پخوانی منسوبین چې دي، د دوه د بازي قومندانانو د خوانه او د بازي زورواکانو د خوانه په شخصي ډول باندې شکنجه کیږي او د ورسره په زندان کې پراته.
شتواره سب تبيده چې تاسو د پوجانو سره په تماس کې یاست او تاسو د دینو مشکلاتو یادونه وکړه لکه د شکنجه یا د وژنو، اما ځینو پوځیانو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د خصوصا ښځینه پوځیانو چې دوی اقتصادي مشکلات هم لري، په ټولنه کې د دوی نور هم د مشکلات څه دي؟
ښځینه پوځیان خو د نورو نارینه پوځیانو نه په اضافه ګواښونو سره مخ دي، په دې چې هغه حتی د خپل کورنۍ د خوانه اوس ګواښل کیږي چې دوی باعث شوي چې د هغه کورنۍ لپاره تهدیدات او ګواښونه متوجي کې. په عین ترتیب باندې اقتصادي ګواښونه هغه ته متوجي دي. په ټوله کې د خزینه پوځیانو چې کچه تر وزارتونو پورې د وسلوال پوځ په مختلف ارګانونو کې رسیدله، 40% د دوه متاسفانه په دوو کلونو کې ترور شوی دي یا په مرموز ډول باندې شهیدانی شوی دي. تقریبا د 40-25% پورې په خپل شخصي امکاناتو دې ته اړ شوی دي چې د سیمه هوادونو ته هجرت وکړي، او متبقی د 50-60% پورې چې په کور دننه دي دوه خپل ادرسونه بدل کړی دي. ولې متاسفانه او بدبختانه چې د سترو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو ګواښونو سره مخ دي. او په دې عقل باندې لازم ده چې دا ونه وکړي چې زموږ د شهدا او هغه کورنۍ او د هغه میرمنې او اولادونه حتی د خپل کورونو نه وستل شوی دی، هغه زین فامیلیانو کې بعض حکومتي زین کې چې دوه وسیدل په جبر او زور وستل شوی دغه کورونو نه او پډیر یو بد حالت کې او په یو ډول نورین نډک حالت کې دوه
افغانستان کې شنوارې سپ تاسو خود اقتصادي مشکلات یو داونه وکړه ویل کې چې دغه پوزیان یو تعداد د روحي او رواني مشکلات سره هم مخ دي، تاسو د حل لارې څه بولئ؟ څه باید وشي چې دغه مشکلات د دوی حل شي؟ کومې لارې موجود دي؟
تاسو وګورئ په لومړي سر کې چې کوم تعهدات طالبانو د بینی ټولنې سره او د ملګرو ملتونو سره د افغانستان د وګړو سره کړی دي، چې په هغه په سر کې لومړنی فرمان د حافظ دی، هغه تر اوسه پورې نه دی پلی شوی او د هغې د نه پلي کېدو عوامل دا دي چې طالبان د خپلو مشرانو د عوامر نه اطاعت نه کوي او د خپل منځي اختلافات باعث کیږي چې دوه هغه کوم اوامر چې دي هغه تطبیق نشي او هغه کوم عمومي افات چې ده هغه په عملی ډګر کې نه ده پلی شوی، برعکس دا هغه د غچ اخیستلو او مرموزو وژنو
لري هم دوام لري. وخت کم دی، یو بل پوښتنه هم کوم، د دوه پوځیانو په قبال کې د دوی په اړه د نړۍ مسولیت څه ده؟ ځکه شل کاله دا پوځیان روزلی و، نړۍ آیا خپل مسولیت د دوی په وړاندې ادا کړی کنه؟
متاسفانه چې نه، نړیوالو په ځانګړي ډول امریکا او ناتو اروپایي وادونو دوه په حق لاندې خپل مسولیت نه دی ادا کړی، ولې د افغان وسلوال پوز زینو مسولینو هلې ځلې پیل کړي دي، دوام درلوده، ولې وس دې پایلې تر رسیدلی چې ان شاء الله چې یو نتیجه به واخلو چې په لاندې وخت کې به د افغان وسلوال پوز لپاره یو آدرس رامنځته کیږي، د جګړې لپاره نه البته، د دوه د انتقال لپاره او د دوه د راتلونکي لپاره.
ډیره زیاته مننه شینوار صاحب کور مودان چې په پروګرام کې برخه واخسته او از مو پختن ته مو ځوابونه ورکړ. کور مودان،
مننه کوم، سلامت سي.
د افغانستان په اړه خبرونه ته دوام ورکوو. د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی له یو پاکستانی پلاوی سره په خبرو کې ویلي یو شمیر ستونزې د دې لامل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مشکلات او ستونزې رامنځته شي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویلي چې هغوی یو ځل بیا پاکستانی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د همدې موضوع نور جزئیات له خپل همکار خدای نور ناصر څخه اخلم چې له پاکستانه د پروګرام سره مل شوی دی. ناصر صاحب، په دې پلاوی کې څوک دی او په کوم نورو عمده موضوعاتو بحث شوی دی؟
ډیره مننه. دا پلاوی لکه تاسو ول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ستراتیژیکو مطالعاتو یو مرکز دی، د هغه د مشر سویل محمود په مشرۍ کې دا پلاوی نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متفق سره لیدنه کړې وه چې په دې پلاوی کې په کابل کې د پاکستان استازی عبید الرحمن نظامانی هم موجود و او ورسره ډېر نور چارواکي وو. دوی د دې لپاره تللي چې کچم تر اوسه پورې دغسې ایجنټا نه ده معلومه، خو تر ډېره پورې دغه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لوري کوم بیان راغلی دی، په هغه کې ویلي دي چې په دوه اړخیز اړیکو باندې خبرې وشوې او یو ځل بیا ډاډ ورکړل شوی دی پاکستاني دیپلاوی ته چې د افغانستان خاوره به د نه یوازې د پاکستان بلکې د هیڅ یو ګاونډي هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دغه پلاوی داسې مهال دغه سفر کوي چې تر دې مخکې هم یو پلاوی د پاکستانی علما او یو پلاوی د یوې بلې څېړونکي موسسې لخوا تللی و او هلته یې د یو شمېر چارواکو سره د ځایي سیاستوالو سره ملاقاتونه شوي وو. او دغه دواړه پلاوی د په داسې وخت کې ځي چې کیوې خواته پاکستاني چارواکي د نور کله تر نور کله بلکې زیاتې دا ګیلې کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خود بلې فابیا کومو د طالب چارواکو بیانونه یا طالب مشرانو بیانونه په تیرو دوه ورځو نه یو کې وګورو نو بیا بیا دا ویل کیږي د طالبان حکومت وايي د پاکستان ستونزې خپل په کور دننه د پاکستان ستونزې ده. دوی د هواري لپاره لکه پاکستان چې څنګه ګوت ورته ویسي دوی دا غاسي نه کوي، وايي چې دوی د هواري لپاره د پاکستان سره همکاري کوي. خو په دې تیرو ورځو کې د طالبانو د حکومت کورونی او چارو د وزیر بیان راغلی چې هغه وايي امارات د طالبان حکومت پر سر ډیره هڅه وکړه چې دا غستون زه حل سی خوایي په پاکستان کې د سیاسي او کوردی مشرانو په لید د خبرو تزیان ورساو او د مذاکرات چې دوی په مخ بول وايي هغه سی ونسو. نو دا یو ورته د بیا هڅه کیږي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ یو ځل بیا خبرو ته لار هوار سی او یو ځل بیا د غستون زه چې پاکستان یې غنی وايي د افغانستان لپاره دوی ته پیښه ده
د حلدار د حواله لپاره. تشکر ناصر صاحب. بالکل د دوه طرفونو ترمنځ په بل انتقادات کیږي، اما و بلیدل شي چې دا مشکل څه وخت حل کیږي. لتاسو مننه کوم، کور مو ودان. وچ او تازه میوه د افغانستان د صادراتو مهمه برخه ده. افغان پانګوال د ګمرکی تعرفو د کموال غوښتنه کوي. طالب چارواکي د ستونزو د حل ترڅنګ وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د درویش میلیون ډالرو په ارزښت تازه میوه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادره کړې ده. له بل پلوه افغان کروندګر د سږ کال په فصلونو کې د تاوان خبره کوي. نور حال زموږ د همکار شمس آریان په دې راپور کې.
په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ د ټولنې هر برخه زیانمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د روان کال د اپریل میاشتې په راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې 15% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، خو په دغسې کړکیچن حالت کې بیا هم د خلکو امید د افغانستان زراعت او په زراعت کې د میوجاتو حاصل او صادرات دی. که څه هم ځینې افغان پانګوال د سږ کال له فصلونو او د ګمرک د اداري پروسیجر څخه خوښ ښکاري، خو د دوی په خبره چې د ځینو لویو لارو ویجاړ حالت یې د کاروبار مخه تر یوه حده ورډب کړې ده. د افغانستان انټرنیشنل تجارتي شرکت مسؤول امریدین سانیکزی د افغانستان پر وچه او لنده میوه د تعرفو د معافیت او کمولو خبره کوي.
دغه تاجران چې دوی ضرورت لري دغسې یو حمایې ته چې هغه د حکومت یوه دنده بلل کېږي، حمایه یې کاندي. په څنګ دې کې هغه بعضې ټکسونه چې په وچ میوه کې راځي یا په لمده میوه کې چې هغه باید وانخلي او یا هم مقدار یا مبلغ رقم کاندي. او په څنګ دې کې بعضې مسیرونه دي چې موږ مشکل لرو، شهراوي دي، سردخاني دي، چې دا موږ ته جوړي کې مسیرونه دي چې دا موږ ته پرانیزي.
که څه هم افغان پانګوالو همیشه د ګمرکي تعرفو او ټکسونو له لوړوالي څخه سرټه کولی دي، خو بل خوا بیا د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو چارو وزارت مسؤولین د مشکلاتو د حل ترڅنګ زیاتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د درویشت میلیونه ډالرو په ارزښت تازه میوه د سیمې د هیوادونو ترڅنګ اروپا او د امریکا متحده ایالتونو ته صادره کړې ده.
در جریان چهار ماه گذشته صادرات میوه های تازه به کشورهای مختلف جریان داشته که بیشترین میوه های صادر شده از کشور مانند زردالو، انگور، سیب، انواع آلوها، انجیر تازه، ترباز، خربوزه، توت زمینی و کیوی با ارزش 23 میلیون دلار به کشورهای هندوستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، امارات متحده عربی، اتریش، هلند، کانادا و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است.
په افغانستان کې د زراعتي تجارت تملاتی افغان کروندګر ګڼل کیږي. عبدالمعروف چې په پغمان ولسوالۍ کې په بزګرۍ بوخت دی، د نورستانو ترڅنګ طبيعي آفتونو او وچکالۍ هم د حاصلاتو ګټه زیانمنه کړې ده.
ولا نظر به پاسو فصل خوب بود، خو تاوان کردیم، تاوان به ای کردیم که فصل خوب بود، فصل جاله زد دیگه، مرز کرد، زیاف مرز کرد. نظر به پارسال امسال خوبتر بود فصل، خو امسال فصل به این خراب شد که مرز کرد، بسیار میریزه، سیب است مثلا، آلو بود، زردالو بود، همی چیزایی که در باغ بود تماما نشه مرز خراب کرد.
افغانستان تر ډیره پر مصرفي اقتصاد ولاړ هیواد یادیږي، خو د صادراتو زیاته برخه وچه او تازه میوه ده. د اقتصادي چارو د شننګ په باور کې د کروندګرو ملاتړ او د پانګوالو سره د ګمرکي تعرفو په برخه کې مرستې وسی، زیات امکان لري چې روان اقتصادي ناورین راکم سي. شمساریان، امریکا ژغ.
دا هم نړیوال خبرونه. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جیشل یا شلو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون په موخه هند ته ځي. د جیشل سرمشریزه د سپتمبر میاشتې په نهمه او لسمه د هند په پلازمینه د هند په قربتوب د دې هیواد په پلازمینه نوې ډهلي کې جوړیږي. د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار سید عزیز رحمان له سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې راسره دی. عزیز، پروګرام ته په خیر راغلاست. د سرمشریزه اجنډا څه ده او پر کومو موضوعاتو څرخیږي؟
مننه جلال زای صاحب، د سپین مانی د معلوماتو پر اساس په اجنډا کې به ګڼ شمیر موضوعات شامل وي، خو مهم ټکی په اول قدم کې به د اقلیمي بدلون سره مبارزه وي چې په دې باندې به مشران خبرې کوي. په دوهم ګام کې به مشران پر دې غږیږي چې څنګه کولای شي په نړۍ کې د روسیې د جګړې اقتصادي او ټولنیزې اغیزې راکمې کړي. او دریم ګام کې چې مهمه موضوع ګڼل کیږي او ظاهرا ډیره توجه به ورته کیږي، هغه به دا وي چې مشران به پر دې باندې غږیږي چې څنګه کولای شي په نړۍ کې د بېوزلۍ سره مبارزه وکړي. او داسې ښکاري چې هر مشر به له ځانه سره یو طرح لري او دغه طرح پر اساس دوی غواړي چې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق ظرفیت لوړ کړي او د سپین مانی په وینا کچیر دغه طرح ومنل شي نو د بیوزلو هیوادونو سره به د لسګونه میلیارډ ډالر مرسته کیږي البته دغه مرسته به د پور په توګه به ورکول کیږي او سپین مانی وایي چې د چین د اقتصادي پالیسۍ پر وړاندې دغه طرح یو استراتیژیک ارتیاده.
So the three countries are
نو په ګډه زمونږ د آی ایم ایف او نړیوال بانک وړاندیزونه به یوازې د متحده ایالاتو څخه د متوسط عاید لرونکو او بېوزلو هیوادونو لپاره نږدې 50 میلیارد ډالر پورې ورسیږي، ځکه نو زمونږ د متحدین او شریکانو څخه دا تمه ده چې هغوی به هم په دې کې برخه واخلي. مونږ ګورو چې دا وړاندیزونه په نهایت کې له 200 میلیارد ډالرو څخه ډېر اغېز لرلی شي. دا هغه وړاندیز دی چې ولسمشر بایدن به له ځانه سره ډهلي ته یوسي او د کانګرس سره به په دې هکله خبرې او کار وکړي. مونږ ګورو چې دا غوښتنه په ستراتیژیک ډول اړینه ده. مونږ دې ته د پرمختللو هیوادونو لپاره د اړتیا وړ مرستې په توګه ګورو چې د روسیې د غیر قانوني جګړې په وړاندې د قوي نړیوال پیوستون په ساتلو کې مرسته کوي او د چین د اجباري او نه دوام لرونکي پور ورکولو د کرن لپاره د اعتبار وړ بدیل وړاندیز کوي.
عزیز، غونډه د افغانستان په گاوند کې جوړیږي، آیا پر افغانستان به هم بحث وشي؟
مشخصا څه نه دی ویل شوی چې آیا په اجنډا کې به د افغانستان موضوع شامل وي او کنه، خو دوه میاشتې مخکې کله چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی دلته واشنگټن ته راغلی وو او د جمهور رئیس بایدن سره یې د همدغې سرمشریزې پر اجنډا باندې خبرې کولې، نو دواړو مشرانو د افغانستان پر وضعیت باندې، په خاصه توګه پر بشري وضعیت باندې خبرې کړې وې او په سیمه کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خپلې اندېښنې والو سره البته شریکې کړې وي. او تر هغه مخکې، یعنی درې میاشتې مخکې، کله چې په جاپان کې د اوو بډایو هیوادونو سرمشریزه وشوه، نو هلته هم د افغانستان موضوع ته اشاره شوې وه. نو په همدې دلیل نشو کولای چې په د هند په ناسته کې د افغانستان د موضوع ردولو احتمال، یعنی نشته، امکان دې شته چې افغانستان باندې هم مشران وغږیږي.
سید عزیز رحمان صاحب، له تاسو ډیر زیاته مننه، کور مو ودان. په متحده ایالاتونو کې د 2023 کال د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین بهیر کې نن د جمهوری غوښتونکو ګوند نوماندان د مناظرې په مرحله کې سره راغونډیږي. نور حال په دې راپور کې.
کله چې نن د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدان د ملواکي په ښار کې د مناظرې لپاره ټولیږي، نو د ګوند مخکښ کاندید او پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې هغه به له دوی سره په مناظره کې ګډون نه کوي. د ګډون کوونکو څخه یوازې یو د نیو جرسی پخوانی والی کریس کریستی پر ټرمپ نیوکی کوي او نور لکه د فلوریدا والی رون ډیسانټس او د سویلی کیرولاینا پخوانی والی نیکی هیلی یو ډیر محتاط چلند غوره کړی. دوی هیله کوي چې په ګوند کې ښاغلی ټرمپ ته وفادار غړي په دې کانې کړي چې دوی کولی شي د پخوانی ولسمشر ښه اړخه امریکا به یو ځل بیا لوی کوو ایجنډا په مخ کې بوزي. بیا د ټرمپ پخوانی مرستیال مایک پینس دی چې د 2016 ټاکنو پایلو د خپل رسمي تصدیق دفاع کوي. د میری واشنگټن پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر سټیفن فانسورت وای چې کا په مناظره کې ټرمپ نه وي، خو بیا هم زیاتره خبره به د هغه په اړه کیږي.
دا د نورو جمهوریت غوښتونکو لپاره خورا ستونزمن حالت رامنځته کوي، ځکه چې دوی د لویو مسئلو لکه اقتصاد، اوکراین یا مهاجرت په اړه خپل نظرونه لري چې غواړي وړاندې یې کړي، خو دوی به د دې په اړه د خبرو کولو ډیر فرصت ونه لري، ځکه چې له دوی نه به د ډونلډ ټرمپ په اړه پوښتنې کیږي.
ویل کیږي چې بحث به د ټرمپ لپاره خورا پایله ونه لري. که هر څه کیږي، هغه به لا هم مخکښ کینډیډیټ وي. د امریکایي پوهنتون د نړیوالو چارو پروفیسر جارډن تھاماوای د نورو لپاره کې دیشي د یو مهمه شیبه وی او د دې درایش مېری بدلولې شي.
We've seen from
debates in past elections
موږ د تیر ټاکنو په وخت کې لیدلی چې په مناظرو کې د نومان لپاره داسې یو شیبه راشي چې بد ښکار شي او کله داسې هم وشي چې هغه شیبه د نومان لپاره په مثبت ډول پاملرنه جلب کړي او دوی ته لوی وعده ورکړي.
هر نومانده و د چاشنبه په مخام داته ملري چې دلته د هغه فعالیت یا کارکردګي به هغه پر مخ کې بوزي او د راتلونکي کال د ولس مشري د ټاکنو لپاره به نمائندہ جوڑ شی. شہناز نفیس، امریکا غگ، واشنگٹن.
د بریکس په نامه د اقتصادي بلاک د غړو هیوادونو مشران نن چهارشنبه د سویلي افریقا په جوهانسبورګ کې غونډه کوي. د دې غونډې ته د برازیل، روسیې، هند او چین مشران ورغلي دي. دغه مشران به په دې بحث وکړي چې آیا هغوی خپل بلاک پراخ کړي او نوې غړو ته اجازه ورکړي کنه. چارواکي وایي چې تر اوسه څه باندې 40 هیوادونو له یاد بلاک سره د یو ځای کېدو وړاندیزونه ورکړي دي چې یو یې سعودي عربستان دی. د چین د ولسمشر په ګډون د یاد بلاک څلور مشران په جوهانسبورګ کې دي او د کووډ لس لخبری دورو سه در لمره زل ده چی مخامخ ملاقات کوي. پوتین پا غنده که ده غد نیول که دو پاره ده جرمونو ده نرایوال محکمه ده حکم روسته گدون نکوی. خوب آنلاین شکل با غنده که گدود مکری. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د کاناکالی په ولایت کې د اولګیدنې د مخنیوي لپاره نن چهارشنبه هم هڅې روانې دي او تر اوسه له سیمې څخه د نهو کلیو اوسیدونکو چې له یونان سره پوله لري نورو مناطقو ته لیږدول شوي دي. د ترکیه د دولتي رسنۍ په وینا د اولګیدنو تر اوسه 1500 هکتاره ځمکه زیانمنه کړې ده. ویل کېږي چې یو شمېر کسان د لوګیو له امله ناروغه شوي چې اوس تر درملنې لاندې دي. د یادونې وړ ده چې د یونان په یو شمېر که هم د څو ورځو راهیسې اور لګیدنه دوام لري. نن په پاریس کې په نړۍ کې د پلاستیک د پولوشن د پای ته رسولو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیټې غونډه جوړیږي. پلاستیک د بهر له بستر څخه د خزلو د جمع کولو لپاره جوړ شویو ځانګړو ځایونو کې په هر ځای کې موندل کیږي.
دا مهال په نړۍ کې په فابریکو کې هر کال 4.8 میلیارد ټن پلاستیک جوړیږي. د دې پلاستیک یوازې لسمه برخه بیرته کارول کیږي. د چاپیریال لپاره د ملګرو ملتونو پروګرام وای چې دوی کولای شي چې پر اروانو لسیزو کې د پلاستیک د بیا کارونې او د موجوده ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستنې سره د 30% پلاستیکي خزلو مخه ونیسي.
You have to be very careful about
تاسو باید د پلاستیک د جوړولو د هغو پایلو چې اراده یې نه لري په اړه زیات احتیاط وکړئ. له دې امله که له پولیمر څخه جوړیدونکي نوي جوړ شوي مواد مارکیټ ته ځي، تاسو باید د هغه د له منځه تلو په اړه په احتیاط سره فکر وکړئ.
د لندن پوهنتون څېړونکي د انسانانو لخوا د تولید شوي پلاستیک د له منځه وړلو د لارو چارو په اړه څېړنې کوي. په دې لارو چارو کې یوای د بیوشیمي په کارونې سره د پلاستیک خوړونکو بکټریاو را پیدا کول دي. دا داسې اله ده چې عضوي مواد ماتوي.
So we want to reduce those
نمون غواړو چې وخت په ماکرو مون په مصنوعي ډول غواړو چې د پلاستیک د لمنځولو لپاره مصنوعي لارې چارې وکړو ترڅو د دې وخت تر دریو اونۍ راکم کړو. دا هغه څه دي چې اوس مهال په سوداګریز ډول کارول کیږي.
د دغه نوښت ملاتړ کوونکي ټینګار کوي چې د پلاستیک د لمنځولو د اوږد مهاله هڅو لپاره د هیوادونو ملاتړ اړین دی.
Now we're talking about China, we're talking about
اوس موږ د چین، هند، سنگاپور یا نورو ملکونو په اړه خبرې کوو. دا هغه هیوادونه دي چې زیات نفوس لري. کله چې د پلاستیک د تولید خبره راځي، دوی زیات پلاستیک تولیدوي. د دې عمله که تاسو د پلاستیک د پولوشن په اړه د وژمنې هوکړې او یا جدیت په اړه خبرې کوئ، ټول غړي هیوادونه باید وښایي چې دوی په دې اړه ژمن دي.
کله یو خو د ملګرو ملتونو په قربتوب داونه د حکومتونو ترمنځ د پلاستیک له عمله د چاپیریال د ککړتیا د لمنځوړلو کمیټه په پاریس کې غونډه پیلوي، لبل خو مظاهره چین په دې اړه د سمدستي اقدام کولو غوښتنه کوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او دا هم یو سپورتي خبر. ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په سریلانکا کې د پاکستان د ملي ټیم په وړاندې خپل دویمه 500 ورځې لوبه سبا پنځشنبه ترسره کړي. لومړۍ لوبه چې پرون سه شنبه وشوه پاکستان وکړې شو له افغانستان څخه لوبه وګټي. پاکستان د لوبې د پچلې ګټلو وروسته افغانستان ته د 202 منډو هدف وټاکه چې د افغانستان ټول لوبغاړي په 950 منډو اوټ شول او لوبه یې وبایلله. په افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن درې، پاکستانی لوبغاړي اوټ کړل او رحمان الله او ګربز تر ټولو ډیر منډي اتلس وکړي. د لوبي غوړل لوبغاړي د پاکستان حارث رؤف شو، د 15 افغان لوبغاړي او کړل. ساسو د ملتیات څخه مننه. پښتو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، اما د ریخ خبرونه لپاره از بوک همکاره لینا روزبی په استودیو کې ده. لینا جانې په خیر اغلس، ستاسو د خبرونو مهم جزئیات سړي.
بله، با سلام به شما و بیننده ها. بخش دری برنامه تا لحظات دیگه با تازه ترین تحولات و خبرها از افغانستان و جهان ایالات متحده آغاز میشه. با ما باشید.